السلام علیکم د آزادۍ رادیو ماخمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. دا خبرونه په خبرونو پیلو. د کابل په شهر نو سیمه کې وسلوال برید پای ته ورسید. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې د دې حملې د شنډولو لپاره د طالبانو د عملیاتو د پای ته رسیدو خبر ورکړی او ویلي دي چې د کابل هوټل په نوم پر دې ودانۍ یوې وسلوالې ډلې چې ده د شریرو عناصرو په نوم یاد کړي حمله کړې وه. ښاغلي ټکور ویلي چې پیښه د ټولو بریدګرو په وژنې سره پای ته ورسېده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر د بریدګرو شمیر درې تنه ښودلی او لیکلی دی چې د نښتې پر مهال برید کوونکي وژل شوي او دوه تنه بهرنیان چې ځانونه یې له بامه راغورځولي او ټپیان شوي دي. په کابل کې د ایمرجنسي روغتون پر خپل ټویټر لیکلي چې دوی ته د پیښې له ځایه اتلس تنه ټپیان او درې مړي وروړل شوي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. سرچینو تایید کړی ده چې طالبانو معترضه میرمن ظریفه یعقوبی له بنده خوشې کړې ده. د افغانستان د بدلون څپې د ګوند مشر فوزی کوفي چې وایي ظریفه یعقوبی د ګوند غړې ده او بلې معترضه میرمنې ښایسته ساپۍ نن آزادۍ رادیو ته ویل چې نوموړې نن د طالبانو له بنده خوشې شوه. همدارس د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد آزادۍ رادیو ته ویل چې دوی په دې اړه د معلوماتو د راټولولو په حال کې دي. طالبانو ظریفه یعقوبی او د هغې څلور نارینه همکاران نږدې څلوېښت ورځې مخکې هغه مهال ونیول چې د برابرۍ لپاره د افغان ښځو د غورځنګ پایلې اعلانوه. د میرمن یعقوبی د نورو همکارانو د خوشې کېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د ظریفه یعقوبی تر څنګ فرهاد پوپلزی، پروین سادات او همایرا یوسف هغه ښځینه معترضانې دي چې په وروستیو کې په کابل کې نادرکه شوي دي. د بشري حقونو مدافع ډلو د دوی پر نیولو سخت اعتراض کړی و. د پاکستان صدر اعظم د سپین بولدک چمن په دروازه کې د پرونۍ نښتې په اړه په غبرګون کې ویلي د طالبانو د سرحدي ځواکونو لخوا بې دلیله ډزې چې په چمن کې یې څو تنه وژلي د خواشینۍ او د سختې غندنې وړ دي. شهباز شریف نن پر ټویټر ولیکل د طالبانو حکومت باید ډاډ ورکړي چې په راتلونکي کې دا ډول پیښې نه تکرارېږي. په کندهار کې د طالبانو د والي ویان حاجي زید آزادۍ رادیو ته ویل د پاکستاني پوځیانو په ډزو په سپین بولدک کې د طالبانو یو سرتیری وژل شوی او د دریو ملکي وګړو په ګډون لس تنه نور ټپیان دي. پرون د نښتې له پیل سره سم دا دروازه د لنډ وخت لپاره بنده شوه خو اوس پلی مسافر تګ راتګ پرې کوي. په ایران کې د اعتراضونو په اړوند دوهم تورن په عام محضر کې اعدام شو. د ایران د قضا خبری آژانس میزان د راپور له مخې مجید رضا رهنوار چې درویشت ورځې مخکې په مشهد ښار کې د اعتراضونو پر مهال د دوو کسانو د وژنې په تور نیول شوی و په عام محضر کې اعدام شوی دی. ایران د پنجشنبې په ورځ هم محسن شکاری چې د معترضانو له ډلې او د امنیتي ځواکونو د یو غړي په وژنه تورن و په دار وځړاو. د بشري حقونو ډلو پرون خبرداری ورکړ چې په ایران کې یو شمیر نور معترضان هم د اعدام له ګواښ سره مخامخ دي. په ایران کې اعتراضونه نږدې درې میاشتې مخکې هغه مهال پیل شول چې د گشت ارشاد پولیسو دوه ویشت کلنه پیغله مهسا امینی د پوره حجاب د نه مراعاتولو په تور ونیوله او هغې وروسته په توقیف کې سا ورکړه. او په پام کې ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن په خپله غونډه کې پر روسیې او ایران د نورو بندیزونو پر لګولو او همداراز اوکراین ته د څه باندې دولس میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو پر ورکړه موافقه وکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې هنګري چې ځینې اروپایي هیوادونه یې له خوږ ګوتې په نیولو یا بلک میل تورنوي د دې ټولنې د پرېکړو مخالفت وکړي که نه. ټاکل شوی چې د بهرنیو چارو وزیران به پر ایران د هغو تازه بندیزونو په اړه غور وکړي چې د خلکو د اعتراضونو د ځپلو پر مهال د تهران د بشري سرغړونو او روسیې ته د بي پیلوټ الوتکو یا ډرونونو د ورکولو په ځواب کې په پام کې نیول شوی دی. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. د کابل په شهرناو کې د نننې حمله په اړه به وروستي جزئیات درکړو او بیا به د سپین بولدک پر دروازې له پرونۍ نښتې وروسته وضعیت ته کتنه وکړو.
د اوسمهال لپاره دروازه خلاصه ده، په عادي ډول هیڅ مشکل نشته.
افغان صرافان وایي چې نوي چاپ شوي بانک نوټونه تر اوسه هم بازار ته نه دي راغلي.
نوی افغانی بانک نوټونه چې په هغه کې د لسګونو شلګونو پنځوسګونو په شمول باندې غټې افغانۍ هم موجودې دي د افغانستان بانک ته راوړل شوي دي خو تر اوسه پورې مارکیټونو ته نه دي راغلي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د ټولنیزو شبکو کاروونکي د هیواد د نامتو سندرغاړې قمر ګلې د مړینې په ویر کې څه وایي او همداراز په افغانستان کې د فرهنګي فعالیتونو وروستي وضعیت ته کتنه کوو.
ډېر خلک چې په فرهنګي غونډو کې برخه اخیسته له هېواده وتلي دي، نو عزت د دوی تشه راپیدا شوې ده او ادبي فعالیتونه هم کمرنګه شوي دي.
نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته یې راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
لکه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د کابل په شهرنو سیمه کې وسلوال برید پای ته رسیدلی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د دې برید د پای ته رسیدو خبر ورکړی او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلی دی چې په دې برید کې شامل درې تنه وسلوال وژل شوي دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبه د ازادي راډیو خبریال همایون هیواد په مستقیمه اړیکه سره دی.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د شهرنو په سیمه کې د یو هوټل په ودانۍ برید چنن ماسپښین شاوخوا د 2:30 بجې پیل شو. د دریو برید کوونکو په وژلو سره پای ته ورسید. ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د هوټل ټول میلمانه ژغورل شوي او په دې برید کې هیڅ بهرنی وګړی نه دی وژل شوی. د مجاهد په وینا یوازې دوه بهرني وګړي هغه وخت ټپیان شوي چې د ځان د ژغورلو لپاره یې له لوړ چت څخه ځانونه راغورځولي. خو ایمرجنسي روغتون بیا پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي چې دا برید چې 1 کیلومتر لرې له دې روغتون څخه شوی، 1 ټپیان دې روغتون ته وروړل شوي چې 3 تنه یې په لاره کې سا ورکړې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت عبدالنافع ټکور هم رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې د دې حملې د شنډولو لپاره د طالبانو د عملیاتو د پای ته رسیدو خبر ورکړی. هغه ویلي
نن ماسپښین شاوخوا 2:30 بجې د کابل ښار شهرنو سیمه کې د کابل هوټل ودانۍ چې اکثر عام وګړي پکې اوسي د شریر عناصرو لخوا تر برید لاندې راغله. له برید سره سم د موږ امنیت ځواکونه یادې ودانۍ ته ورسېدل او ساحه یې په کنټرول کې واخیستل، عملیات یې پیل کړل. په کم وخت کې بریدګر ټول له پښو غورځول او له منځه یې یووړل. دا مهال د موږ تخنیکي ټیم لګیا ده ترڅو دا یاد ودانۍ تصفیه کړي.
ښاغلی ټکور تر دې مخکې پر خپل ټویټر ادا کړی و چې په دې هوټل کې اکثر عام وګړي اوسېدل، خو رویټرز خبري اژانس ته دو طالب چارواکو له قوله لیکلي چې برید هغه میلمستون ته نږدې شوی چې بهرنیان او چینایي شرکتونه پکې تیره دي. بلخوا ازادي راډیو ته هم یوې سرچینې تایید کړه چې د کابل لوګان هوټل په کوم ځای کې چې حمله شوي له 2 میاشتو راهیسې چینایي شرکتونو کرایه کړی وو او د هوټل د خوندیتوب لپاره یې شاوخوا لارې هم بندې شوې وې. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. مننه.
راپور کې مو واوریدل چې د کابل په شهرنو سیمه کې وسلوال برید پای ته رسیدلی او په عین حال کې د چارواکو څرګندونې مو هم واوریدې چې د طالبانو د حکومت ویاند ویلې دي چې په دې برید کې 3 تنه وسلوال چې د برید یې کړی و وژل شوي دي او همداراز د ایمرجنسي روغتون ویلې دي چې د دوی روغتون ته 3 ټپیان او 3 مړي وروړل شوي دي.
ازادي راديو پر لاندو چپو
د کیلو هرت په حساب پر لاندو چپو د ازادي راديو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرت اوریدلای شي.
په کندهار کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي چې بیګای له پاکستانی لوري سره د چمن په دروازه کې له پرونی نښتې وروسته خبرې کړي. د کندهار د ولی ویان حاجی زید ازادۍ راډیو ته ویل دواړو خواوو د خبرو له لارې د ستونزو پر حل ټینګار کړی. امید زهیرمل او په دې اړه تفصیل.
د کندهار په سپین بولدک کې پر ډیورن کرخه د چمن دروازه چیرته چې نن سهار سلګونه کسان له دواړو خواوو تګ راتګ کوي. دا ویډیو د کندهار لپاره د طالبانو د والی ویان حاجی زید نن سهار ازادي راډیو ته رالیږلی. دا لاره پرون د طالبانو او پاکستانی عسکرو ترمنځ دروازې ته نږدې له سختې نښتې وروسته د 2 ساعتونو لپاره وتړل شوه. په دې نښته کې چې دواړه لورې پړه په یوه او بل اچوي د هوا نو توپ ډزې هم شوي. حاجی زید نن سهار ازادي راډیو ته وویل نښته کې د دوی یو عسکر وژل شوی او د 3 ملکیانو په ګډون 14 تنه ټپیان شوي دي. نوموړي په خپل پیغامونو کې لیکلي له نښتې وروسته تېره شپه دواړو لوریو مذاکرات کړي او هوکړه یې کړي چې هر ډول ستونزې به د خبرو له لارې حلوي. په سیمه کې یو شخص چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل اوس وضعیت نورمال دی.
اوس مهال لپاره دروازه خلاصه ده، په دې ډول هیڅ مشکل نشته.
خو پاکستان بیا پر دې پیښه سخت غبرګون ښودلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او د پوځ د عامه اړیکو ریاست په دوو جلا جلا خبر پاڼو کې خپل لور ته د شپږ کسانو وژل کېدل او د اوولسو نورو ټپي کېدل تایید کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خپله خبر پاڼه کې لیکلي، دا ډول پیښې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورورګلوۍ اړیکې زیانمنوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې، د دواړو لوریو مسؤلیت دی چې د ملکي وګړو ساتنه وکړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم نن سهار په خپله ټویټر پاڼه دا پیښه د خواشینۍ وړ بللې او غندلې ده. هغه له طالبانو غوښتي باید ډاډ ورکړي چې راتلونکي کې دا ډول پیښې تکرار نشي. دا لومړی ځل نه دی چې طالب ځواکونه او پاکستاني عسکر پاکستان سره په دروازو یا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې سره نښلي، بلکې له دې وړاندې هم څو ځله ورته پیښې تکرار شوي. وروستۍ هغه د نومبر په 14مه وه چې د طالبانو له قوله یو ناپیژندل شوی کس په پاکستاني عسکرو ډزې وکړې. په دې پیښه کې دوه پاکستاني عسکر ووژل شول او دا لاره د 15 ورځو لپاره وتړل شوه. پاکستان پر دې هم تورن دی چې له افغانستان سره په ډیورنډ کرښه د خپلو دروازو د بندېدو او خلاصون څخه سیاسي ګټه پورته کوي، هغه چې زیانې ملکي افغانانو او سوداګرو ته رسیږي.
له ازادي راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي هغه نوي افغاني بانکنوټونه چې څه موده وړاندې افغانستان ته استول شوي وو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک لخوا بازار ته نه دي وړاندې شوي. د دې ټولنې ویان حاجي عبدالرحمن زیرک نن ازادي راډیو ته ویل بازار ته د نویو بانکنوټونو وړاندې کول ضروری دي او زاړه نوټونه لا تر اوسه خصوصي بانکونو او مارکیټ ته یو جدي ستونزه ده. لبلې خوا د کابل اوسیدونکي وایي چې دوی هر ورځ د زړو بانک نوټونو په چلولو کې له ستونزو سره لاس ګریوان دي.
په داسې حال کې چې افغانستان ته د نویو افغاني بانک نوټونو له رارسېدو څه باندې یوه میاشت تیریږي، د افغانستان صرافانو ټولنه او عام خلک وایي چې د طالبانو حکومت لا هم دغه بانک نوټونه بازار ته نه دي وړاندې کړي. د دې ټولنې ویان حاجي عبدالرحمن زیرک د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خصوصي بانکونو او مارکیټونو ته زاړه بانک نوټونه لا هم جدي ستونزه ده.
نوی افغانی بانک نوټونه چې په هغه کې د لسګونو شلګونو پنځوسګونو په شمول باندې غټې افغانۍ هم موجودې دي، د افغانستان بانک ته راوړل شوي دي خو تر اوسه پورې مارکیټونو ته نه دي راغلي.
خو ښاغلی زیرک زیاتوي څو ورځې وړاندې د طالبانو په مشرۍ د افغانستان په مرکزي بانک کې بازارونو ته د نویو پیسو د وړاندې کولو د څرنګوالي په اړه خبرې شوې وې. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان هم شکایت کوي چې په بازارونو کې زړې پیسې زیاتې شوې او د دغو بانک نوټونو د کارولو پر مهال له ستونزو سره مخ دي. د حبیبې په نوم یوې مېرمنې ازادي راډیو ته وویل
موږ مخکې خبر شو چې نوي بانک نوټونه چاپ شوي دي خو تر اوسه پورې بازارونو ته نه دي راغلي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی فضل پوښتنه کوي چې ولې د طالبانو حکومت نوي بانک نوټونه بازار ته نه وړاندې کوي.
هغه نوي پیسې چې چاپ شوي او افغانستان ته راورسېدې څه شوي؟ په بانکونو کې زړې پیسې، په بازارونو کې زړې پیسې، د خوراکي موادو په پلورنځیو کې زړې پیسې او ان په صرافیو کې نوي پیسې نشته.
دوی له افغانستان بانک څخه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت لري غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې نوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې کړي. هڅه مو وکړه چې د افغانستان بازارونو ته د نویو بانک نوټونو د وړاندې کولو په وړاندې د خنډ او ځنډ په اړه د افغانستان بانک د ویان حسیب الله نوري نظر هم واخلو، خو نوموړي زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. په بازارونو او د صرافي په مارکیټونو کې د نویو بانک نوټونو د کمښت په اړه اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک څه باندې یوه میاشت مخکې وویل، وروسته له هغې چې د امریکا متحده ایالاتو د نویو بانک نوټونو د چاپ او د نړیوالو بانکي سیستمونو د لارې د لیږد زمینه برابره کړه، په میلیاردونو افغاني نوي بانک نوټونه له پولنډ څخه کابل ته لیږدول شوي. د دغه بانک مسؤلینو تر دې مخکې ویلي وو چې د چاپ شویو بانک نوټونو اندازه لس میلیارد افغانۍ ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. نن د افغانستان د مشهور سندرغاړې قمرګلې د مړینې درېمه ده. قمرګلې په کاناډا کې د ورپېښې ناروغۍ له کبله د پور پریکړ په تیرو درې ورځو کې د ټولنیزو شبکو په تیره د فیسبوک ډیری کاروونکو د هغې مړینه د افغاني موسیقۍ لپاره یوه ستره ضایعه بللې ده او خواشیني یې پرېښودلې، خو یو شمېر نور بیا انتقاد کوي چې افغان هنرمندان په ژوند نه ستایل کېږي خو چې بیا مړه شي ټول ویر پې کوي. فرشتې مرسل په دې اړه د ځینو لیکنو لنډیز راخیستی.
افغان شاعری او خبریالی مرسل احمد زی په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی، لتیری وکال بیمار سندرغاړی هغه وخت رسنیو او خلکو ته ورک پزړشوه چې مړه شوه. دغه مینه چې اوس د هغې په وفات څرګندېږي که په ژوندونې لیدلې وای، د بیمار زړه تسلی به یې پرې شوې وه. خو موږ مرده پرستان ژوندي په روغ زړه چیرې پرېږدو؟ د تېر جمهوري نظام د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل هم په خپله فیسبوک پاڼه ورته موضوع ته اشاره کړې. ښاغلي میاخیل لیکلي: قمر ګله دې خدای وبخي، پس له مرګه په ټولو ډېره ګرانه شوه. افغانان همیشه د مړو په ستاینه کې میړانې دي، په مړیو کې خراب او په ژوندیو کې ښه نشته. ښاغلي میاخیل د یو شمېر نورو پخوانیو افغان هنرمندانو نومونه هم اخیستي دي چې د ده په باور په ژوندون نه دي نمانځل شوي. خو د تېر جمهوري نظام د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي مرستیال هارون حکیمي بیا په خپله فیسبوک پاڼه د نوموړې په مړینه د خواشینۍ په څرګندولو سره لیکلي: لومړۍ غمیزه خو دا ده چې زموږ د هویت استازي چیرې په پردیسۍ کې مري. دوهمه غمیزه دا ده چې زموږ د هنرمندانو قدر نه زموږ وروستیو حکومتونو وکړ او نه هم خلکو. او ماته شخصي او درېمه غمیزه دا ده چې موږ یې د ستاینې هڅه وکړه، خو مراسمو ته یې لا څلور ورځې پاتې وې چې حکومت مو وپرځېده او ډېرې هیلې مو نیمګړې پاتې شوې. دا په داسې حال کې ده چې مخکې هم په دې اړه انتقادونه شوي چې افغانان په ژوندون د خپلو مشهورو څیرو قدر نه کوي، خو له مرګ وروسته یې بیا یادوي او په ویرې نه ستړي کېږي. د یادونې ده چې مخکې به په بېلابېلو برخو کې د مشهورو څیرو تر مرګ وروسته که هغوی به په بهر کې مړه شول، په خپل هېواد کې به یې په یاد غونډه جوړېده او د کارونو ستاینه به یې کېدله. خو د افغانستان مشهوره سندرغاړې قمر ګل بیا داسې مهال په جلا وطنۍ کې مړه شوه چې تر مرګ وروسته هم په خپل وطن یاده نه شوه، نه یې چا دعا واخیسته، نه یې نمانځ غونډه جوړه شوه. ځکه له تېر نږدې شپاړسو میاشتو په دغه هېواد کې طالبان واکمن دي او په موسیقي یې بندیز لګولی، چې له امله یې ډېری سندرغاړي، موسیقي غږونکي او فرهنګي فعالان له افغانستانه وتلي دي.
د میرمن قمرګلې پر نشتون د ټولنیزو شبکو د کارکونکو د تأثر په اړه راپور مو اوریده. را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران د اعتراضونو په تړاو یو بل کس اعدام کړ. دوهم اعدام شوی کس مجید رضا رهنورد نومیږي او په عام محضر کې په دار ځړول شوی دی. رهنورد یوازې درویشت ورځې مخکې نیول شوی و. د بشري حقونو فعالانو د اعدامونو د لړۍ له کبله د ایران پر حکومت انتقاد کړی. عصمت ساروان او په دې اړه تفصیل.
د ایران په قضا پورې اړوند خبري آژانس میزان نن دوشنبه سهار د مجید رضا رهنورد د اعدام خبر ورکړ. ویل چې نوموړی په مشهد کې د دوو رضاکارو ځواکونو یا بسیجیانو په وژلو تورن و. دغه خبري آژانس پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې مجید رضا رهنورد په مشهد کې په عام محضر کې په دار راځړول شوی دی. د ایران د قضایه قوې خبری آژانس د مجید رهنورد تور د اعتراضونو په لړ کې د مشهد په هر عاملی واټ کې په چاره د دوو بسیجیانو چې حسین زینال زاده او دانیال رضا زاده نومیږي وژل یاد کړی دی. نوموړی درویش ورځې مخکې نیول شوی و او له نیولو پنځه ورځې وروسته د مشهد څارنوالۍ رسما تورن او دوسیه ورته جوړه کړه. د ده دوسیه سمدستی د مشهد انقلابی محکمه ته واستول شوه او پنځه ورځې وروسته د مشهد انقلابی محکمه بیله دي چې ده ته د مدافع وکیل فرصت ورکړي په اعدام محکوم کړ. د رضوی خراسان ولایت چې مشهد مرکز دی، د عدلی عمومي رئیس غلام علی صادقی د اعدام د حکم له تطبیق وروسته وویل رهنورد د نظم او امنیت د ټینګښت او د قانون ماتونکو او بلواګرو د ځپلو په خاطر اعدام شو. خو د بشري حقونو فعالانو د محاکمې پروسه ناعادلانه بللې او ویلي چې تورن ته حتی د مدافع وکیل د غوره کولو وخت نه دی ورکړی شوی. د بشري حقونو وکیل سعید دهقان د مجید رضا رهنورد اعدام حکومتي اعدام وباله. د پر خپل ټویټر پاڼه کښلي: دا اعدام نه بلکې حکومتي قتل دی، ځکه چې هم شکایت کوونکی حکومت و، هم قاضي او هم وکیل. دا د ایران د روانو اعتراضونو په لړ کې دوهم اعدام دی. تر دې وړاندې محسن شکاری د یوه سړک د بندولو او د یوه بسیجي د ټپي کولو په تور اعدام شو. د شکاری پر اعدام هم په ایران او نړۍ کې ډېر اعتراضونه وشول. د ایران د حکومت له لوري د اعتراض کوونکو له اعدامونو او نیونو سره سره د اعتراضونو لړۍ دوام لري. تیره شپه هم د تهران په ستارخان سیمه کې د محسن شکاری د اعدام په اعتراض کې مظاهره وشوې. ستارخان هغه سیمه ده چې شکاری پکې نیول شوی و.
له خبرونو ور آخوا
یو شمیر افغان فرهنګیان وایي په دې وروستیو کې فرهنګي فعالیتونه پیکه شوي او د پخوا په څېر غونډې او فرهنګي مناسبتونه اوس نه کیږي. دا فرهنګیان د طالبانو محدودیتونه له هېواده د ډېری فرهنګیانو وتل او اقتصادي ستونزې د دې فعالیتونو د پیکه کېدو عوامل بولي. همایون هېواد په دې اړه نور جزئیات لري.
په افغانستان کې کله یوې خوا په موسیقي بندیز لګېدلی تر څنګ فرهنګیان د نورو فرهنګي فعالیتونو د پیکه کېدو خبره هم کوي. دوی وایي په کابل ولایتونو کې چې مخکې ګڼې اونیزې غونډې کېدې اوس یې شمېر بېخي راکم شوی. په کابل کې میشت شاعر او لیکوال ذبیح الله بیان وایي سره له دې چې فرهنګي ناستې کمې شوي ورسره په ناستو کې ګډونوال هم کم شوي دي.
د دې څو وجې کېدای شي چې یو دا دی چې قویدات دي د حاکمې ډلې لخوانه، بل ډیر خلک چې په فرهنګي غونډو او ټولنو کې برخه اخیسته هغه له هېواده ووتل. ډیری چې له هېواده وتلي دي نو اوس دلته د دوی تشه را پیدا شوې ده او په همدې لحاظ ادبي فعالیتونه هم کمرنګه شوي دي، غونډو کې د ګډونوالو تعداد کم وي.
خو د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویاند د دې نیوکې په اړه چې د طالبانو محدودیتونو فرهنګي فعالیتونه کم کړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. بلخوا په ننګرهار کې د ختیځ ادبي بهیر غړی ضیاءالدین همتمل وایي دوی اوس هم هره اونۍ غونډې کوي، خو زیاتوي چې د دې ولایت فرهنګي سابقې ته په کتو اوس په دې ولایت کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي. نوموړی بیا اقتصادي ستونزې د فرهنګي فعالیتونو د کمیدو لامل بولي.
موږ اوس هم هره جمعه هره اونۍ غونډې لرو دلته په ختیځ ادبي بهیر کې. په لرو پرتو ولسوالیو کې ځینو ځایونو کې کله کله غونډې کېږي، خو هغه پخوا په څېر سیمینارونه او لوی غونډې نه کېږي ځکه اقتصادي وضعیت دې ته جوړ نه دی چې خلک دې هغسې غونډې وکړي.
ښاغلی همتمل وایي دا چې له سیاسي بدلون وروسته له هېواده ډېر فرهنګیان ووتل او یوه فرهنګي تشه رامنځته شوه. دوی اوس هڅې پیل کړې چې نوي ځوانان په فرهنګي فعالیتونو کې راګډ کړي چې له دې سره رامنځته شوې تشه ډکه شي. بلخوا په کندهار کې هم فرهنګي فعال کمال الدین سپان په دې ولایت کې د فرهنګي فعالیتونو د کمیدو خبره کوي. نوموړی وایي د ژوند اړتیاو فرهنګیان د فرهنګي فعالیتونو پر ځای په نورو لارو سر کړي.
د کتابونو چاپ نشته، د مشاعرو پروګرامونو لپاره هغه خوشي چې درلودلې هماغه نشته، نو یو ډول مایوسونکي حالات په دې برخه کې ګونګ حالات دي. خلک په د ژوند په نورو چارو باندې مصروف شوي دي، لیکوالي ترې پاته شوی ده، شاعري ترې پاته شوی ده.
د طالبانو له واکمنېدو وروسته کله یوې خوا ډېر فرهنګیان له افغانستان څخه ووتل، د فرهنګیانو په وینا اقتصادي ستونزو او د طالبانو محدودیتونو هم د خپلواکو فرهنګي فعالیتونو په کمیدو کې رول درلود. د شته فرهنګي ټولنو غړي وایي که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي فرهنګي فعالیتونه به نور هم کم شي.
د یو شمیر فرهنګیانو څرګندونې مو واورېدې چې وایي په دې وروستیو کې په افغانستان کې فرهنګي فعالیتونه پیکه شوي دي. د دوشنبه په ورځ په غزنی کې د سګنی ژمي لومړنۍ واوره وورېدله. دا واوره په داسې حال کې وري چې خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او ډیری برخه یې د سون توکو د اخیستو وس نه لري. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال یو راپور چمتو کړی چې یوه برخه یې دلته تاسو ته اورو. البته د دې راپور بشپړه بڼه به د ازادۍ راډیو د سبا ورځې په خبري مجله کې واورئ.
غزنی سړه هوا، منفی څلور، یخنی او دلته د سږ کال د زمې د لومړۍ واورې ورېدل. د دغه واورې ورېدو کې بزګران خوشاله کړي، خو غریب او بې وزله خلک یې بیا اندېښمن کړي دي.
نومې برات ورور کله جوس اوسېدونکی یم د غزنی مرکز. لا ورور له یو طرفه خو واوره سېده سل په سله کې پیدا لري، زموږ خلکو ته، زمیندارانو ته، مالدارانو ته خوشحالۍ ته ګټه کوي. او بل طرف سي ورته ګوري خلک ډېر مجبور دي، اقتصاد یې ضعیفه ده، هغو خلکو ته بیا تکلیف ده، بوټي نه لري، بېچاره خلک دي، د بوټو وس نه لري، بېکاري ده، ګراني ده زیاته، دغې خلکو ته ولا تکلیف ده. واوره سي اوسې واوره پیدا شکر ته کوي، واوره پیدا لري.
د غزنی اوسیدونکو په دې باور دي چې کنورې واورې زیاتېږي همدومره به د خلکو په ځانګړې توګه د غریبو او بېوزلو کورنیو ستونزې ورسره زیاتېږي. حاجي وسیق احمد د غزنی ولایت یو اوسیدونکی دی. نوموړی واورید
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 15 مترو واورې د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 2140 2018 او 15640 کیلو هرتز اوریدلای شئ. د سرطان د زړه له ناروغیو وروسته دوهمه ناروغي ده چې په نړۍ کې ډېر انسانان ترې مري. د روغتیا د نړیوال سازمان د یو راپور په اساس په 2021 کال کې په نړۍ کې تر 10 میلیونه ډېر انسانان په سرطان مړ شوي دي، خو اوس د ډېرو سرطانونو درملنه کېږي. تازه په برتانیا کې د وینې د یو خطرناک ډول سرطان درملنه شوې ده. د موضوع جزئیات اسمت څاروان اوروي.
یو دیارلس کلن انجلی چې د وینې په یو ډول خطرناک سرطان اخته وه، په نړۍ کې په لومړي ځل د حجروي انجینیری یا سیلز انجینیرینګ په پیچلي طریقه تداوي شوې ده. خبري اژانسونو د دې انجلۍ نوم الیستیا ښوولی او ویلي دي چې د هغې خپلوان نه غواړي چې کورنۍ نوم یې وښودل شي. الیسیا چې د بریتانیا د لایسستر اوسیدونکې ده، له رغېدو وروسته ویلي باوري ده چې په کومه طریقه چې د دې درملنه وشوه ګڼ نور سرطاني ناروغان به هم تداوي شي. د بریتانیا د ګریټ اورموند روغتون څېړونکو وروسته له دې د الیسیا د درملنې لپاره نوې طریقې ته مخه کړه چې کیموتراپي او د هډوکو د مازغو پیوند د دې سرطان له منځه وړلو سره مرسته ونه کړای شوه. دا په داسې حال کې ده چې که د سرطان په ناروغۍ اخته کس په دې دو طریقو ښه نه شي، ډاکټران عموما یوازې د درد لپاره مسکن ورکوي. دا لومړی ځل و چې په نړۍ کې د حجرو د اصلاح له لارې د وینې د سرطان درملنه کیږي. د الیسیا سرطان په 2020 میلادي کال تشخیص شو. په نوې طریقه له درملنې اتیبې شروزي وروسته ډاکټرانو ته څرګنده شوه چې الیسیا مخ په ښه کېدو ده. دا اوس په خپل کور کې ده او د دې لپاره چې کمزوري شوې ده د پرلپسې څارنې او معاینو لپاره روغتون ته تګ راتګ کوي.
قدرمن اوریدونکو، د نن ماښامنۍ خبري مجلې په وروستیو شیبو کې یو د ازادۍ راډیو خبرونه په 19 څلرويشت او 15 لنډو څپو اوري. د دې په پای کې ستاسو غږیز پیغامونه. ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. پښتول شایم د خوشنه ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته مینا او سلامونه. او د دې کمرګولې د مرګ نه خبر شو، یقینا چې ډېر په خپه شولو. او د دې کورنۍ سره، د دې بچیانو سره، د دې لورګانو سره مونږ په دې غم کې شریک ولا د جنت پردوس نصیب کې. یقینا چې دا یو طلایي غږ و، طلایي ستوره و. او الله د جنت پردوس نصیب کې. او د ازادۍ رادیو نه مې دا غوښتنه ده چې د کاناډا حکومت ته د مو پیغام ورسوي چې دا طلایي ستوره باید خپل افغانستان ته، خپلې خاورې ته راوړل شي او دلته دفن شي. او تاسو نه ډېره ډېره مننه.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې چې روغ جوړ دې. زه نصیب الله د هلمند څخه پیغام پریږدم. دغه د هلمند د مفاکله د درشه پورې دا صحه د خامه ده. ما د حکومت څخه دا هیله ده او دا ارزو ده چې د پاره باندې یو څه نظر واچي. ډېره خامه ده، لارې بېخي سره خرابې دي. اوس خو به حکومت هم پرې ولاسته وي، د دغه غم ولې نه خوړه کېږي؟ لارې خرابې دي، مریض موټر ته واچي تر ولایته پورې چې رسوي، هغه په موټر کې سوار کړي. نو زما د عمارت څخه دا غوښتنه ده چې د دغه لارې غم وخوري. وسلام د اخترم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورور کریم کو تاغه من تیکه غژن یو لاته درو د سوالی کې په نور ول سوالی کې ازادۍ د مشرات سوی حکومت له خوا ده بند سوی ده. او د موږ له خوا کوم رسیدګي څخه امکان لري چې موږ ورته وکړو، په هیڅ ډول سر خدمت ته ولاړ یو او که نه نو ولې د دې کار نه کوي؟ باید کار وکړه او خامخا باید کار وکړه چې موږ ډېر ولس چې دغه رادیو سره مینه ول.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.